ساعت استودیو 8 صبح نشان میتا میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنون کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو سلام ورانده کوم. در دې خبرونه اوریدو ته خراغلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. د ازادۍ مجلې له 19 پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکرۍ خبر نوته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشې کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافع هوا توغندیو د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیې ته د F-15 جنگی جټ الوتکو ورکول ځنډولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنګټن کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناتو د جوړېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناتو اړیکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ناتو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپړو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړې:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوړي دې ولایت.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ له تېرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده. په دې ترڅ کې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشې کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې احمد قریشي له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې قریشي د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل او د ننګرهار د جلال آباد په څیر په نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنگي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل، که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د F-15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنګټن له څو میاشتو په دې خوا ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکاوه چې له روسیې څخه د S-400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقره ویل چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هېواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوس مهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د S-400 توغندیو 4 یونټونه رانیسي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې کومیدین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی په سلو کې د 13.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخکې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 13.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس سلیپا وبخی تاتیانا سلیپا چوک ویلی په سلو کې هیڅ یو کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي ګټلي، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلې دي د اپریل په 1 د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. او ټاکل شوی چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه به مخکې له دې چې د اپریل په 28 د ولسمشرۍ د څلورمې دورې موده یې پوره شي له دندې ګوښه شي. دا خبره پرون دولتی رسنیو د ښاغلي بوتفلیقه د دفتر په حواله کړې ده. 20 کلن بوتفلیقه له نږدې 1 میاشتې راهیسې له پراخو اعتراضونو او پوځي فشارونو سره لاس ګرېوان و چې خپله 40 کلنه واکمني ختمه کړي. هغه تیره میاشت د 5مې دورې لپاره د بیا انتخابېدو پلان لغوه کړ او انتخابات یې وځنډول. له 2014 کال راهیسې نوموړی د مغزي ناروغۍ له کبله ډېر لږ د خلکو ترمنځ لیدل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه به خبرې او بحثونه پکې واورئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمن نه لري چې د میزان یا تل د شپږمې نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
دیوی زتر انتخاباتو د مخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې او توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملي سي. دې ته په پام کې انتخابات 2 ځله وځنډیدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د سولې موافقه ته ونه رسیږي، بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي.
طالب او غیر طالب پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9مه ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې 2 ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږ موسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې 2 میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر 4 موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لمړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید د امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي، او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
شغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل د وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غني او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې، او په دې اړه به خبرې د دواړو لورو ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې، او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنګټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د مشرانو جرګې یو ازل شوی انتصابي سناتور وی اساسي قانون د هیواد د جمهوري ریاست لخوا نقص شوی دی. بختر امینزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ میاشتې مخکې د جمهور رئیس په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه وټاکل شو، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې عزل شوی انتصابي سناتور باختر امینزی د افغانستان پر خلکو، سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د قانون د ماتولو مخه ونیسي. ښاغلی امینزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل شپږ میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه ګمارل شوی، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې کړای شوی دی. د وبل په اساسي قانون کې د انتصابي سناتور د کار موده 15 کاله ده، او پرته له موجبه د یو سناتور عزل کول د اساسي قانون خلاف عمل ده.
دلته زما شخصي موضوع مطرح نه ده، هدف دا ده چې صریحا قانون اساسي نقص شوی ده. د قانون اساسي نه به په ټولو توان او قدرت دفاع کوو. دا به صرف زمونږ یو سالم غږ وي د افغانستان په دولت، په نړیواله ټولنه، د افغانستان په ولسونو، په مدني ټولنو، په سیاسي احزابو چې د قانون په وړاندې باید بی تفاوت نه اوسي.
د ولسمشر و غوښتل چې په خپل دغه اقدام له سره غور وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې یو سناتور څنګه په شپږو میاشتو کې له دندې لرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وپوښتل، خو هغو وویل یا د موضوع په پارلماني چارو کې د دولت په وزارت پورې اړه لري. له یاد وزارت سره مو هم پرله پسې اړیکې ونیولې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. عزل شوی انتصابی سناتور رامینزی وبل یو انتصابی سناتور هغه مهال د جمهور رئیس په حکم لدن د لری کیږي، او ځای بل انتصابی سناتور نیسی چې وړ نوی دوامدار غیابت ولري او یا مړ شوی وي. د وبل د لری کېدو د اقدام سرنګواله ورته روخانه نه ده. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دا درس وای د انتصابی سناتور په ګمارلو کې یوازې د جمهور رئیس اراده موجوده وي، د دې لامل د انتصاب او عزل دواړو صلاحیت لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل ټایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبرې مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سختدریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سختدریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل سوي چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سختریزي پکښې ریشه کړې وي د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلی چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. سټارس اند سټرپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان ذبیح الله امانی له قوله ویل سوي چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل سول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان سول. په مقاله کې اشاره سوي چې وسلوالو شپږ سرتیري برمته ونیو او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼ کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نورالدین احوال ورو.
نورالدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وک خط پرانیزم بیا به وېڅ لیکلی، خدای خبر بیا به دې وېڅ رنګ تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینی او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینی په تور خکول شي. که چیرې ژوند بی مینی شي نو خای سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بی مینی ژوند راته صدا سي بی نمک ښکاری، لکه د کلی له ملک چې خانی لاړ شي. راځي لیو بل سره د مینی خې غنو وکړو او رامسته شوی نفرتی فاصله له منځه یوسو. همدالار دی وی ټولنی د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال چېډونکو کره کتونکو او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجي اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات و فرهنگ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندرتون جوړ کړ. په دغه نندرتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هېواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا زیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخ آثار د آسیا په مدینتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندرتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګی کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند زکه پاک او سپیڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند زکه پاک او سپیڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
سپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره و د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کړي.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته ددا په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي والو دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیه خی وای چې په کور کې سپیلنۍ او مانودې مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو مشمانه ته د بس غټور ته نه پیګم سوګوي نظر د سوګوي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوکس مریضي مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواج د مور پلار سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنۍ او مانو لوګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو که دی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گته زیاده ده. پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی. بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی که کڑا هوا پاکه بی. هم دار از که چیری پا اوبو که جور شی نو دا پخو دا درد لپارا گته وردی او حتی دا قالینی دا تارونو دا رنگول لپارا هم پا کاریگی.
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن بخاطر قالین.
دینماوری پا خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبوی طول بدن پریمینزل شی نولیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ د ډیرې کړنې دي چې موږ ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتې ده د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثره خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یو کرخ هم کله نه ده لوستي، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته لزانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هره حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته د ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لويږي بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پويږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل رالوته ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پختنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بي نزاکت دی ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول دې مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې د ته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماس سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې لپلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ولې وي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولې وي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه چې سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو وار واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وای تاسو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوونځي ته نه سي په ژړا دي په زور فاصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ته ذهنن خوونځي ته ماده کې د کله به خو به بده لنور ورونو سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي ته په د خوونځي وګورې چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهنن ماده کې د دې خوونځي ته ولاړ سي
دا مخکې د ناز خبرو کړار یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثر خلک شې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې منی
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د پګېړه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبه ته نه پری چول دا ما ګراند په خې چاو دی کیږي ولاس چاپ دی دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دا پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورو باد کې به راول او بودي وی وینځه پاکه صفایک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د شل خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه ساري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلې ځکه د ملګری پیدا کی د ټولګیوال پیدا کی د کوڅې ته ځي تر دې وروسته د ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مادب دي دا سی و ساره لې غوې م منې کو کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کی چاغه خنه ده خلک ته به زهر ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق منه نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کې او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورسته دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 دي 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه داده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر طرف هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګی نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل شوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم، دوه ګټې لري. مور او پلار ته ګټه، هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دوه مګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارون لاس پوری کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبی کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنه ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع تم ده، وطن تم ده، سیمه تم ده، خلکو تم ده، انسانیت تم ده.
ډیر مننه. زه ډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زه ډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادت لونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دینه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل دی چې مخکې به زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه که نه، داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې اوس شک نشته. خو اوس دا سو زما دا سو مره کې وشوې چې زه په دې خبره نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر په ما کې و چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهیې دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی، داسې ډېر تصویران ما جوړول. او زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی نغته بیا ما سره ورځ پس بیا پوی کو هغه وی خدا له نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا څه موای خو بس خبر سره کو کنه ختمه و سره بیا ورسته ځان نه کار کوم. نو دا چې لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولست دینه مخ
نه دینه مخ ما د شاعری لوست نه و او دا چې د سیم نو چې بدر باندې ملګری دا چې حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوي، پیغام ته پام کوي که قالب ته او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډیر پام کوي؟
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وي کاغد خاورې په حواله سره سره شي، کاغد چا د درد احساس په حواله سره شي، کپار څه باندې راشي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې خو زمانه نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې سیز هم ډېر خلک هوی شوې لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر خکار چې دامه ګین ډیر خشه یار دی داسې نغه داسې نه لکه خنه دومره. دلته وطن کې چې د خلې ول نه کنه لوچت شعر نه پتا باندې لګین نو دلته کې شاعر چې کومه نه خکېږي.
منصور صاحب کدار ته وای چې په خپل په شعر په جواب پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې دما ډیر پیغامونه دي، خو ځکه سره یو خبره ډیر زیات کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقی غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي داغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفی به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقی ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه زموږ د سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښېنه هغه دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغوري لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپي، یعنې مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژنې.
تېر خه منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه یې ووهل وځپل شول. هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه یې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کاوه چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زمونږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاءالله اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان زمونږ خو ډېر پر امید دی اوس او ډېر خوشحاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې وو که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم وو چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یو منصور اوس که مې هم ولیده یو منصور اوس به هم زړه بیلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لرو بره پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی دا ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنګ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالم اوسه پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وی زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وی چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په پخر سره به ته وي چې لکه ما له پښتو نه راځي په پخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کې وي ما له پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېره مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسته خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی دسته خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دغه څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي د خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي د هغوی له فکري غښتلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي
زر پانا.
پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب راولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلی وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتې بدلی هم ویل دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي.
لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتي د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتي په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوے خط لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے باد پانه کشتی چتر نه لار د ساحل ور کوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا پنون نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی لخپل حاله بی حال کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپینا پانه د زلان زورو خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو.
خدا انزور پا قلم رسم نو د گلابی وینو لطاچ کو جوڑو ستا د وجود د گلابی وینو د رنگ قربان ستا د وفا پا تقدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ طول و فاصلو باوجود زمون پا پخو کی د رواج د زنزیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چه تبا وسهم زما لاری ساری
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com